دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا وایي هغه هیله چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدله سي. نن دوشنبه د لړۍ میا عقربه 23 د نومبر 19 په پیل کې له اجمل انه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورې لپاره تیر شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي. امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دته د سعودي د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي خو د خپل هغه نه دی اورېدلی. او د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر نن د لومړي ځل لپاره تهران ته ځي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورې لپاره تیر شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. ښاغلي غنی پرون له خپل لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم په دې اړه خبرې وکړې. د تر دې وړاندې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو، سیاستوالو او د ښځو له استازو سره هم خبرې کړې. د ارګ د خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر او نورو مشرانو سره په دې کتنو کې وویل چې سوله یوه پروسه ده او هغې ته د رسېدو لپاره عمومي اجماع ته اړتیا ده. کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره تر سختو جګړو وروسته دغه ولسوالۍ تصفیه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایندوی نجیب دانش پرون وویل افغان کمانډو، پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې هم له دوو خواوو د وسلوالو طالبانو پر ضد مځکني او هوایي بریدونه پیل کړي. دانش دغه راز وویل چې شاوخوا 6000 ځواکونه د مالستان او جاغوري لپاره ګمارل شوي او ټاکل شوي چې دغه ولسوالۍ کې پاتې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د غزنی پر جاغوري او مالستان د طالبانو د حملې انګیزې په اړه ویلي دي چې ځینې طالبانو له ایران سره اړیکې جوړې کړې او هغه طالبان چې د حملې کړې غواړي چې په دې سیمه کې له فاطمینو څخه کار اخیستل توجیه شي او داسې وښیي چې دا سیمه دفاع ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. د پرون له فاکس نیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې ویل دواړو هیوادونو ته بلاړ شي چې هلته له میشتو امریکایي پوځیانو سره له نږدې وویني. ښاغلی ټرمپ د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ونه ویل چې کله به د دې دوو هیوادونو په سفر واوسي. له کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر غوره شوی افغانستان ته یې سفر نه دی کړی او له همدې کبله په امریکا کې پرې انتقادونه کېږي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د تا د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي خو د په خپله هغه نه دی اورېدلی. جمال خاشقجي د تېرې اکتوبر میاشتې په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شو. ترکیې، امریکا او خپلو نورو لویدیځو متحدانو ته هغه ثبت شوي غږونه او نور شواهد سپارلي چې د سعودي په کنسلګرۍ کې د خاشقجي د وژلو پر مهال ثبت شوي. ډونالډ ټرمپ پرون فاکس نیوز ته وویل دې ثبت شوي غږ په اړه پوره خبر دی. وړي په وینا ثبت شوی غږ ډېر وحشتناک او له تاوتریخوالي ډک دی. د امریکا استخبارات ویلي د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی خو سپینه ماڼۍ وایي تر دې مهاله دا ارڅونه نه شي تاییدولی. ولسمشر ټرمپ ویلي د ده په باور محمد بن سلمان ته نږدې کسان د خاشقجي په وژنه کې لاس لري خو د امریکا ولسمشر ویلي دي دی غواړي له هغه اتحادي سره نږدې پاتې شي چې په خبره یې په بېلابېلو مسلو کې ښه ثابت شوی. د ولسمشر ټرمپ ادارې په هغه ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولي چې شک پرې کېږي د خبریال جمال خاشقجي په قتل کې ښکېل دي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانټ نن د لومړي ځل لپاره له تهران کتنه کوي او له ایراني چارواکو سره به د دې هېواد او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د 2015 کال اټومي موافقې څخه په تېر اګست میاشت کې د امریکا تر وتلو وروسته جیرمی هانټ له لویدیځو هېوادونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې تهران ته ځي. که څه هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې تېره اونۍ په خپل رپورټ کې ویل چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی خو امریکا پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر تهران ته تر خپل سفر مخکې ویلي د 2015 کال اټومي موافقه په منځني ختیځ کې د ثبات لپاره خورا مهمه ده او تر څو چې ایران دا موافقه مراعت کوي لندن به هم ورته ژمن پاتې شي. خو جیرمی له ایران څخه د امریکا د ولسمشر د غوښتنې پخلی وکړ چې ویلي تهران باید د لرې واټن ویشتونکي توغندیو پروګرام بند کړي او په منځني ختیځ کې له وسلوالو سره خپل ملاتړ پای ته ورسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون په برلین کې اروپا ته د ګڼو ورپېخو ستونزو په وړاندې د جرمني او فرانسې د لا یووالي غوښتنه وکړه. مکرون چې له ډېره وخته د ایروزون د لا پیوستون غوښتنه کوي د اروپایي ټولنې پر ملاتړ کوونکو غږ وکړ چې د کډوالۍ ضد افکارو د خپراوي د مخنیوي لپاره پالیسي جوړه کړي. مکرون په برلین کې د جرمني د پارلمان د استازو جرګې ته وویل دا د جرمني او فرانسې مسؤلیت دی چې دا ډول هڅې تعقیب کړي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل له ولسمشر مکرون سره په یوه ګډه خبري غونډه کې په داسې کې د جرمني او فرانسې د دوستۍ پر اهمیت ټینګار وکړ چې اروپا په یو سخت پړاو کې ده. دا خبرونه
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوریدل د سولې علي شورا وی هغه هیله چې زلمی خلیزاد افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې کجدي تعقیب سي په واقعیت بدلیدای سي.
دا په خپل ټول هغه شرایط چې څنګه سولې د ملي برابرۍ په انتخاباتو نه د سولې لپاره زیات کار وشي.
په افغانستان کې د سولې په خلاینې د ټوکې د لیلی په اړه مو د یو سیاسي جریان مشر ژغولې.
د امریکای جدیت پر دې اندازې پورې دی چې ممکن لږ غیر عنعنوي.
د څېړنې او ارزونې یو بنسټ وایي که په هلمند کې د کرنې لپاره د مځکې لاندې اوبو له کارولو مخنیوی ونیسي تر راتلونکو لسو کلونو پورې به په دې ولایت کې اوبه له منځه ولاړې سي.
د دې منفي اغیزې دا دی چې په لسو کلونو کې دغه منطقې د اوبو نه بالکل د دې د ځمکې لاندې اوبه د دې ختمیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د یمن پر مسأله راپور خپرو. د خبرونې په دویم نیمایي کې د انتخاباتو پر موضوع د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام زما حق زما رای خبریږي. د سولې علي شورا وی هغه هیله چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدله سي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل دا معقول کار دی چې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې افغانان پر یوه ټغر سره راټول سي او بیا سراسري انتخاباتو ته کار وکړي. بلخوا په ولسي جرګه کې د خلکو ځینې استازي وایي دوی د سولې د رواني پروسې ملاتړ کوي. یوسف خان ځدرن دا مسله تعقیب کړي. نور جزئیات له ده څخه
ورسته لاغه چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهوریت ریاست انتخاباتو مخکې د افغانستان سولې ته له احتیاط سره خوشبيني څرګنده کړه. په افغانستان کې د سولې لپاره خورا زیات تمه راټوکېدلې دي. په دې لړ کې د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي که د افغانستان د ستونزو حل جدي تعقیب شي شک نشته چې د خلیلزاد له تمې سره سم حل شي. کله مو چې له ښاغلي دین محمد څخه وپوښتل چې دا تمې په کوم واقعیت راټوکېدلې، نوموړی یې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا موږ خبرې هلته کوو چې یو زموږ د امریکایانو سره خبرې تا دواړه خبرې وشوې. نو بیا زه وایم چې بیا بله خبره نشته چې د هغې لپاره داسولې خبره وځي. دا په خپله ټول هغه شرایط دي چې سړی کولی شي چې زمینې ته برابرېږي چې مخکې د انتخاباتو نه د سولې لپاره زیات کار وشي.
ښاغلی دین محمد د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی مشري هم کول او له طالب چارواکو سره له نږدې خبرې کړې وې. دا ډېر معقول کارګڼي چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې بهیر بشپړ شي تر څو افغانستان سراسري انتخابات ولري. زلمی خلیلزاد تېره ورځ په کابل کې له ځینو سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې وویل امریکا د افغانستان د سولې له پروسې او انتخاباتو دواړو سره مرسته کوي، خو ده هیله څرګنده کړه غوره به دا وي چې له انتخاباتو مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي. له دې وړاندې راپورونه و چې زلمی خلیلزاد قطر ته د سفر پر مهال دویم ځل له طالبانو سره خبرې کړې وې چې طالبانو هم نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړې. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیکلې اعلامیه کې ویلي چې د دوی یو لوړ پوړي پلاوی د نومبر میاشتې په 14مه 15مه او 16مه نیټه له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل خبرې وکړې. که څه هم ویل کېدل چې په دغو لیدو کتو کې د دواړو لورو ترمنځ انتخابات تو پر ځنډ موقتی حکومت اوربند او ځین نور موضوعاتو بحث شوی و خو طالبانو دا څه رد کړي او دا یوازې ابتدایي خبرې بللې دي. له دې سره پولیسي جرګه کې د خلکو استازي ډینګار کوي چې دوی د سولې د پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد شورا مرستیال امیر خان یار چې نن یې د شورا مشري هم کوله د وکیلانو له نظرونو وروسته وویل
ار هغه صلح چې د افغانستان زمونږ استاسي هغه اسلامي او ملي ارزښتونه ته پکې درناوی کیږي دلته زیاتره وکیل صاحبانو هم یاده کړه ولسی جرګه د دې ملاتړ کوي ځکه چې په افغانستان کې تاسو ګورئ چې بدبختانه د څلوېښتو کلونو نه مونږ د پردیو د دسیسو ښکاریو.
وکیلانو ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د امریکا ځانګړي استازي بیا ویلي چې د افغانستان سولې لار او نقشه دا ده چې داسې افغانستان بي چیرته چې هر افغان خپل حقوق ولري او له دې هیواد څخه نړیوالې ټولنې ته هیڅ ګواښ نه وي متوجه. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د سولې علي شورا وایي هغه هیله چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدل سي. بلخو د افغانستان نوې ملي جبهه چې ځان د حکومت اپوزیسیون ګڼي وایي چې د سولې روانو هڅو ته خوشبین دي. د دې سیاسي بهیر مشر انوار الحق هدي ازادي راډیو ته وویل له روانو هڅو ښکاري چې د سولې هڅې ډیالوګ ته داخلي سوي او شکیل لوري هم تر پخوا جدي ښکاري. یوسف خان زدران د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر څنګه ارزوي.
د امریکې جدیت تر دې اندازې پورې دی چې ممکن لږ غیر عنعنوي قدمونه په دې لاره کې څه د واخلي، یعنی داسې د امتیازاتو ورکولو څه خاص سرحدم څه د نه ټاکي او د طالبان له خوا ځنه هم داسې ښکاري چې هغوی هم سولې ته متمایل دي او داسې مشخص پیشنهادونه لري. پخوا به په عمومیاتو کې غږېدل، نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې د دواړو خواوو ځینه یو نو جدیت شته دی په دې اعتبار باندې او د امریکې له خوا ځینه داسې ښکاري او ضرب الاجل هم شته ده چې دا موجودیت د ضرب الاجل هره خوا په دې خوا ته دې ته هڅوي چې په همغه اعتبار باندې ډېر جدوجهد ده وکړي، نو احتمال د دې شته ده چې یو څه نتیجه ورکړي.
عادي صاحب، طالبان هم د امریکایي استازو سره لیده کاته تایید کړي دي یوې اعلامیې په خپرولو سره، له دې وروسته دا پروسه باید کوم پړاو ته داخله شي؟
ښاغلی خلیزاد پس د دوی سره خبرې کوي. څو موضوعات دي، د نظام آینده مهمه خبره ده چې کوم مشخصات پرې آیا دا به اوس کېږي او که بند نه به وروسته دا خبرې څه ده کېږي، یعنی هغوی په اساسي قانون کې یو څه تغییرات څه راولي او هیله دی چې هغه تغییرات داسې نه اوسېږي چې بالکل دغه نظام په سلو کې سل یا په سلو کې 50 د حتی له منځ څه دوي شي، بلکې یو څه تغییرات به ممکن پکې راشي، اما باید داسې هغه تغییرات نه اوسي. مثلا جمهوري نظام ځینې سیاسي حقوق چې خلکو ته ورکړل شوي دي چې په دې اعتبار باندې کوم هغه رانیسي بدلون چې د پکې رانیسي. مهمه خبره دی غو وتل دی د قوم بین الملی قوا وتل دی، دا یو مشکله خبره ده چې په دې باندې به دوی څه غږیږي، راتلونکي زعامت باندې به څه غږیږي. هغوی د یو موقت ادارې خبرې کوي، دا موقت اداره به څومره کوم هغه بلري په اصطلاح کوم موخې بلري کوم اهداف بلري، دا مهم او مشکل موضوعات دي چې دوی په مخکې لري تر څو پورې یو جامع توافق.
هادي صاحب، دلته په کور دننه رئیس جمهور د سیاسي مشرانو، جهادي مشرانو او نور د ټولن د نور وګړو سره لیدو کاته پیل کړي دي. تاسو هم لنګدې شاید وي دغه موضوعاتو فکر کوئ دا د سول د پروسې سره څومره مرسته کولی شي؟
کېدای شي چې مثلا رئیس جمهور مو غواړي د خلکو نه دا ورته معلومه کړي چې په اصطلاح سره کرښې کومې دي، کوم جوړ کې چې دا کوم شیان دي چې په کې خلک حاضر نه دي چې طرف مقابل ته د امتیاز ورکي او د څه د تیر شي. زما په عقیده حکومت ته دا خبره باید څه دوه درې کاله مخکې معلوم.
د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر انوار الحق احدی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د لومړي ځل لپاره په ننګرهار ولایت کې یو باغ 2000 کیلوګرام خرما ټوله شوې ده. دا باغ په 1383 مریز کال کې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري د ننګرهار د کانال ریاست په هډې فارم سیمه کې په 8000 هکتار ځمکه جوړ شوې. د ننګرهار د کانال رئیس سید آغا میاخیل وای په دې باغ کې له 2000 زیات نیالګي ایښودل شوي چې له عربي اماراتو نه راوارد شوي دي. د دغه باغ مسؤول ویلي سږکال یې 3500 افغانۍ د خرما له خرڅلاو ترلاسه کړي او هڅه کوي چې راتلونکي کال 40000 جریبه ځمکه نور هم په فارم هډه سیمه کې د خرما باغ ته ورکړل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د خرما باغونه په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې پاز مایختی جوول جوړ او دغه وزارت به حاصلات ته پته مګي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا هیواد د سوداګرۍ له بدیلو لارو کولای شي چې د سوداګرۍ بیلانس کسر ته د پای ټکی کیږي. د دغه وزارت د رسمي پاڼې د معلوماتو پر بنسټ د صادراتو په برخه کې د ملي ستراتیژۍ په جوړولو سره د هیواد مهمو صادراتي توکو ارزښت ته پاملرنه زیاته شوې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعتي پارکونو د پالیسۍ طرحې او تدوین د خصوصي سکتور متشبثینو ته د ځمکې ویشلو زمینه برابره شوې او ګڼو افغانانو ته د کاري زمینې لامل ګرځېدلې ده. د سوداګرۍ لپاره د ملي طرحې او پالیسۍ جوړېدل، د پانګونې لپاره د ملي بورډ جوړېدل، د منځنۍ او کوچنیو سوداګرۍ لپاره د ستراتیژۍ نهایي کول او همدارس د خزینه سوداګر لپاره د تګلارې جوړول د دغه وزارت د لاسته راوړنو بلل کیږي. د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې داسې دي: یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1240 افغانۍ، یو درنی منای بوري وریجه 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر دیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس د کابل په بازارونو کې د اسارو بای بیا یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1540 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 1518 افغانۍ او زر ایرانی تومان 6 افغانۍ.
اوس به اکرام الله اکرام را ته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه خبر کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په سفر او روسي او څرګندونو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هماهنګې هڅې د سولې پروسه اسانه کوي تر عنوان لاندې په سر مقاله کې لیکلي دي چې په وروستیو میاشتو کې تر بل هر وخت د افغان سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د مسکو په ناسته کې د طالب استازو ګډون، سیمې ته د امریکا د باصلاحیت استازي په توګه د زلمي خلیلزاد 2 ځله راتګ او له افغان چارواکو طالب استازو سره لیدنه هغه شنه څراغونه دي چې د افغان سولې لپاره هیلې زیاتې کړې دي. د سرمقالی لیکوال باور لري چې کچېری د افغان سولې لپاره هلې ځلې همداسې دوام ولري او د سیمې هیوادونه د جګړې د ګرمېدو پر ځای یو ځای د سولې لپاره کار وکړي نو ډېر ژر به افغانان دغه هیلې ته ورسیږي. خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې که نړیوال په دې برخه کې یوې اجماع ته ونه رسیږي نو په افغانستان کې د سولې راتلل ناممکن دي. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې چې که د نړۍ ستر هیوادونه د افغانستان په برخه کې ریښتینی واوسي نو باید د سولې هلې ځلې په خپلو کې همغږي کړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د ثبات راتلل د هیڅ هیواد په زیان نه دي، بلکې یو باثباته افغانستان د روسیه او امریکا په ګډون د ټولو ګاونډیو هیوادونو په ګټه دی. ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې هم په لومړۍ پاڼه د افغانستان د سولې او د زلمي خلیلزاد د وروستي لیدو کتو پاړه په غټو ټکو یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه د هغې معلوماتو له مخې چې په وینا یې د طالب ځینو سرچینو لخوا رسنیو ته راوتلي دي لیکي امریکا او طالبان د سولې په اړه ځینو موافقو ته رسېدلي دي چې تر شپږو میاشتو باید وروستي شي. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د دویم سفر پر مهال په قطر کې له مهمو طالب چارواکو چارواکو سره لیدلی او د دواړو لورو ترمنځ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو د طالب زندانیانو خوشې کولو او له تور لیست څخه یې په نومونو ویستلو خبرې اترې شوې دي. ورسپانه لیکي ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو استادو د خبرو نتیجو ته هم خوشبیني ښودلې ده. او ویسا خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه په یو مطلب کې د ښاغلي خلیلزاد له قوله لیکلي دي چې هیله ده د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې له طالبانو سره د سولې موافقې ته ورسیږي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې زلمی خلیلزاد له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د انتخاباتو او سولې دواړو لپاره تیاری ونیسي او متحده ایالات له دواړو پروسو ملاتړ کوي. د مطلب لیکوال د یوې باوري سرچینې له قوله لیکلي دي چې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په قطر کې په وروستۍ لیدنه کې طالب استازو د خپلو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه کړي او ویلي دي چې وروسته به اوربند اعلان کړي او په دې شکل به په افغانستان کې د احتمالي موقت حکومت د مشر په ټاکلو سلام مشورې کیږي.
ازادي رادیو غرمنی یو ساته خبرونه اوري. زمرا یا زما حق اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي او په بهرنیو موضوعاتو کې د یمن وضعیت ته کتنه کوو. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو خبرونې د ویب سایټ د لارې اوریدلی سي. د ازادي رادیو د ویب سایټ ادرس دی ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي که په هلمند کې د کرنې لپاره د اوبو د کارولو مخنیوی ونیسي تر راتلونکو لسو کلو به د دغه ولایت د پارا ایتس او به نوی تفصیل فریزی عزیزی څخه.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ چې د روان کال په پیل کې په هلمند ولایت کې له 300 زیات ولسی وګړو نه پوښتنې او مرکې کړي، موندنې ښیي چې په دغه ولایت کې له اوبو په نامنظم ډول استفاده کیږي. د یاد بنسټ مشر اورځلا نعمت د خپلو موندنو د شریکولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که په هلمند کې د اوبو همداشان نامنظمه کارونه دوام ولري، راتلونکو کلونو کې به یاد ولایت کې هیڅ پاکې اوبه نه وي.
د ځمکې لاندې اوبه د سکولو لپاره دی، د زراعت لپاره پکې استفاده نه کیږي. زراعت لپاره اکثرا اوبو د ویالو د سیندونو نه استفاده کیږي. دیو کله چې زمونږ څېړنه دا باندې توجه کړی چې کله چې دغه اوبو په حقیقت کې د ځمکې لاندې اوبو دیو استفاده کوي په ډیر یو لوی کچه باندې، د دې منفي اغیزه یې دا دی چې په لسو کلونو کې دغه منطقې د اوبو نه بالکل د دې د ځمکې لاندې اوبو د دې ختمیږي.
یاد بنسټ له لسګونه سیمه ییزو اوسیدونکو سره د اوبو د استعمال د څرنګوالي په اړه مرکې کړي او د همدغه مرکو پر بنسټ یې دغه راپور چمتو کړی دی. د دغه بنسټ په وینا د بکوا دښتې چې هلمند او فراه ولایتونه سره نښلوي، د هلمند اوسیدونکي د وچکالۍ له امله دغو دښتو ته ورغلي او د کرنې لپاره د ځمکې لاندې له اوبو کار اخلي. د معلوماتو پر اساس د بیلابیلو طبیعي لاملونو له امله له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان له 4 ولایتونو په 6 ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورښت کچه 80% راټیټه شوې، چې 4.5% د افغانستان جمعیت له وچکالۍ سره مخ شوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ځواب هم ولرو چې د دغو ستونزو د حل او مخنیوي لپاره څه پلان لري. خو یاد وزارت تر راتلونکي وی اونۍ په دې تړاو له خبرو ډډه وکړه. په ورته وخت کې بیا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اوبو پر ښه مدیریت ټینګار کوي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی مرستیال عبدالبصیر عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ځمکې لاندې اوبو باید په محدود ډول مصرف سي. هغه څاګانې چې غیر مجاز کیندل کیږي باید مخه ونیول سي او خپل خلک دې هم دې ته متوجه واوسي چې دا اوبه چې دوی اوس کاروي تر راتلونکو څو کلونو به ورته نور لاسرسی ونه لري. همداشان باید د اوبو د بندونو په شمېر کې زیاتوالی راسي، څو له اوبو ښه مدیریت وسي او خلک د ځمکې لاندې اوبو په ځای د بندونو له اوبو کار واخلي.
خغلی عظیمی وایي اندېښنې دا دي که د ځمکې لاندې له اوبو کار اخیستل دوام ومومي، د ځمکې لاندې و اندازه اوبه د تجدید وړ دي، خو ډېره برخه یې بیا مهم استراتیژیکې زیرمې دي چې له سره جوړېدل او تجدید یې ناشونی دي. د اقتصادي کارپوهانو غوښتنه دا ده چې حکومت د اوبو د مصرف په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د اوبو نامنظم ډول کارونې مخنیوی وشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یمن کې د حوثي اغیانو یو مهم چارواکي د جګړو کمولو ته چمتووالی ښوولی او په دې ترڅ کې د خپلې ډلې لخوا تیاری څرګنده کړې چې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو حملې به بندوي. دا په داسل کې ده چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازی د سولې د خبرو د چارو د سمون لپاره یمن ته روان دی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې. راسره د تکل صاحب، د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو د حملو له بندولو څخه د حوثي اغیانو هدف څه ښول کیږي؟
د حوثي اغیانو د عالی انقلابي کمیټې مشر محمد علی الحوثی چې د یمن له مهمو سیاسي شخصیتونو څخه ګڼل کیږي، پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د ده ډله د یمن له ټولو رسمي ګوندونو غواړي چې اوربند تقاضا یا غوښتنه وکړي. د حوثي اغیانو د جګپوړي قومندان له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله په خاص ډول له حملو ډډه وکړي. هغه ویل موږ د یمن له ټولو رسمي ډلو او ګوندونو څخه غواړو او بلنه ورکوو چې د یرغلګرو هیوادونو پر وړاندې په جګړه کې د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله حملې بندې کړي، څو له دوی څخه دا پلمه هم ولاړه شي چې د یمن اشغال او محاصرې ته دوام ورکړي او پاینه حل کې په ټولو جبهو کې هر راز پوځي عملیات ودروي څو موږ سولې ته ورسیږو. الحوثي وویل د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله د حملو له بندولو د هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د استازي د هڅو ملاتړ وکړي او خپل نیک نیت څرګند کړي. هغه زیاته کړه چې ده دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو له استازي سره تماس ټینګ شو او هغه ورته ویل چې د توغندیو او ډرونونو په وسیله حمله بندې کړي. البته صالح صاحب د یادونې وړ ده چې حوثي اغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه سنا او هدایده ښارونه ونیول چې په نتیجه کې سعودي عربستان او متحدانو یو کال وروسته د یمن د حکومت په پلوي په دې هیواد کې مداخله وکړه. له هغې نیټې پر وروسته موده کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د یمن په جګړه کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي.
تکل صاحب، دا ور په یمن کې د سولې د خبرو بریا ته کوم چانس لیدل کیږي یا کومه هیله سته؟
دا څرګندونه د الحوثي لخوا په داسې حال کې کیږي چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس د جمعې په ورځ د وویل چې دی په پام کې لري راتلونکې اونۍ د یاغیانو تر ولکې لاندې سنا ښار ته سفر وکړي، څو په سویډن کې د سولې د کیدونکو خبرو لپاره چې البته ویل کیږي چې ډیر نږدې به وي د خبرې تیاری ونیسي او د سمون چارې بشپړې کړي. په سپتمبر میاشت کې چې د سولې لپاره د ګریفیتس پلان ناکام شو، نو ده ویلي و چې هم د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د یمن حکومت او هم حوثي اغیانو د یوې سیاسي حل لارې لپاره ګډ کار ته نوې ژمنه ښودلې او څرګنده کړې ده او دته یې هم ټینګ ډاډ ورکړی دی چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به ګډون کوي، خو د دې خبرو لپاره تر اوسه پورې کومه نیټه نه ده ټاکل شوې.
ومنل چې په یمن کې د حوثي اغیانو یو چارواکي د جګړو کمولو ته چمتووالی څرګند کړی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د لوید لوګر نه خبره کوم. وړه 1500 روپۍ بوجۍ سوي د لوګر کې او ګاز جک سوي ده. دغه ټیکس باید دولت په دغه باندې وانخلي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. بس وروره دغه غټ مشکل د خلکو د خوارو غریب ته دغه د ما یو نظر او تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانخلي په وړو او په ګاز په دې شیانو. نور وسلام.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو اورېدونکو کارکونکو ته ډېر ډېر په مینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده، څه لانجې روانې دي، نور سرګردانی نور سردردي خو ډېره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته د چا مریض یې چا کاري ته ورکې 500 پار دي. د هلته له قومندان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکوې د لاسه دي نه شي کړکۍ ته دې ورولي وایي دلته جمع کړه او نور خواران مریضان والا دې ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنه کې 1000 روپۍ ورنه کې 500 لغه چې دمو یې کنځام درته چې بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دې چې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ بیا دا دفتر باندې بيخي را په سپورټ د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر کې دا ورکې کلام
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زئی د غورما څخه خپل د زړه د کومین سلامونه وړاندې کوم. اواز می دا دی چې صلح یو قرآنی اصل دی. لدی قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او بیا له قید شرط صلح وکړي. بلکې دا څلوېښت کلنه غنیزه یعنی دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا اتویشت زره او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
له همدغو پیغامونو سره د افغانستان پر وخت د غرمې 12:30 سوې. په دې خپرونې کې د خپرونې په پاتې شیبو کې د زهرو د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام زما حق زما رای خپریږي، خو تر هغه مخکې له اجمل ان نه د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورو په لړ کې تیره شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. ښاغلی غنی پرون له خپل لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده او همدارنګه د غزنی په بلې هزاره میشتې ولسوالۍ کې چې جاغوري ده هم د وسلوالو د بشپړې تصفیې لور ته نږدې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي، خو د خپل هغه غږ نه دی اورېدلی. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانت نن د لومړي ځل لپاره له تهران نه کتنه کوي او له ایراني چارواکو سره به د دې هیواد او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي.
له اجمل انمو د مهمو خبرونو لنډیز واوري. تفصیلي د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو د ویب پاڼې د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له ټولو خواوو سره یې خبرې کړي او ټول په افغانستان کې سوله غواړي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام خپرېږي.
زما رایا زما حق.
د میزان د اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي راډیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د یو شمیر ولایتونو د رایو بیا شمیرلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د کابل او پنجشیر ولایتونو ټولې او د یو شمیر ولایتونو د ځینو مرکزونو رایه به بیا شمیرل کیږي. خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کندوز ولایت په ګډون ښایي چې د ځینو نورو ولایتونو یو شمیر مرکزونو رای هم بیا وشمیرل سي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمیر ولایتونو کې د رای شمیرنې د مرکزونو په اړه جدي شکایتونه موجود دي او ممکن چې رای بیا وشمیرل سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس کڅه هم د ټولو دغه مرکزونو په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د کندوز ولایت د انتخاباتي مرکزونو په اړه زیات شکایتونه موجود دي.
اټکل نسو کولای ځکه چې معلوم نه دي، اما په وخت او زمان سره معلومات اتمن شریکو. د کندوز په اړه چې می خبره کړې شکایتونه موجود دي، احتمال د دې موجود دی چې کندوز
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسی جرګې د 230 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په دویمه او د کابل ولایت د انتخاباتو پایلې به د همدې میاشتې په 10 نیټه اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان وایي چې تر اوسه د 10 ولایتونو د بایومیټریک معلومات سرور ته داخل شوي او دغه پروسه به په کم وخت کې بشپړ سي. میرزا محمد حق پر زیاتوي چې د کمیسیون کارونه له محلویش سره سم پرمخ ځي او په اعلان شوي وخت سره د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که څه هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د شفافیت لپاره د رایو بیا شمیرل اړین بولي، خو په دې برخه کې د عدالت ټینګښت مهم ګڼي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل ویرشته چې ځینې مغرضې کړی د رایو بیا شمیرنې په بهنه فساد ته لاره هواره نه کړي.
چې خدای نه خواسته دغه بیا شمیرنه او تفتیش داسې نه چې د فساد لپاره لاره هواره کړي او په دې کې ځینې مغرضې کړی یا افراد د نفوذ د اعمالولو په اساس راشي په کمیشن باندې په دفترونو کې یا فشار راوړي یا هغوی تطمیع کړي او په دې کې دغه لړۍ دې پر ځای باندې چې عدالت کې تامین کړي
خغلی رشید زیاتوی چې د رایو د شمیرلو پر مهال باید د کاندیدانو استازي موجود وي او کستونزه موجوده و نو باید له طرز العمل سره سم د شکایتونو فرمې ډاکی سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای هیڅ اده به اجازه ور نه کړی چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه وکړي او په دې برخه کې شفافیت ته ژمن دي. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي آیا بیا شمیرل له شفافیت سره مرسته کوي له دوی به یې واورو.
لپاره کوم پروسه چې روانه شوې ده د دې نه وړاندې مهمه دا و چې باید څه نوې شوې چې بایومتریک کار نوې کړی یا درغلی شوې اوس شوې ده هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري نه دا چې سرسري څوک محکمې ته معرفي شي دا هغه حیثیت هم خوندي ونه ساتل شي هم دا چې هغه کاندید وي همداسې د رایې ورکوونکو حق باید ضایع نه شي.
بخت الله ساکب یم له دا چې خلکو ډیرو په سختو شرایطو کې رایه کارولې ده باید د هر کس رایې ته ځنګړې احترام وشي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې چې تر سره کیږي د خلکو د زیات ګډون په خاطر باید د خلکو کارول شوو رایو ته ډیر احترام وشي تر څو په راتلونکو ټاکنو کې بیا هم خلک په دې وتوانېږي او دې ته هیله مندي وښیي چې تر څو په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي.
هم عبدالاحمد درودوال یم. نو زموږ هیله غوښتنه دا ده چې په دغه مولد له سره غور وسي او دغه رای له سره دقیق وڅېړل شي. هغه نو ښه به وي چې دغه موضوع دقیقه سي او تر څو هیوادوال وپوه سي چې زموږ رایې له ارزښت نه ډکې دي او امیدواری پیدا سي د راتلونکو د ریاست جمهوري د انتخاباتو لپاره.
د ولسي جرګې د میزان د 28مې 29مې او همداشان د عقرب میاشتې د انتخاباتو په اړه یو شمېر شکایتونه موجود دي. په ځینو مرکزونو کې د بایومیټریک سیستم سم کار نه دی کړی خو په ځینو کې بیا صندوقونه په زور اډک سوي. کمیسیون وایي د هغو مرکزونو رایې به بیا شمېرل کیږي چې په اړه یې شکایتونه ثبت سوي او یا هم د شکایتونو کمیسیون یې په اړه د بیا شمېرلو پرېکړه کړې. دا چې د څومره مرکزونو د رایو د شمېرلو پرېکړه سوي او دغه بهیر څه ډول روان دی د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په نتایجو خو به اغېز نه لري. په دې اړه مو بحث را بللی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یې فیفا ویان ده. مروه امینی را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. د بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، تر اوسه د څومرو مرکزونو د رایو د بیا شمیرلو پریکړه سوې ده؟
ډیره زیاته مننه کوم. زه هم تاسو ته امینی صاحب ته او ستاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو کې به غلطه د ځینو مراکزو چې په هغې باندې شکونه شتون لري یا همه غلط شکایتونه ثبت شوي دي او غلط تخلو او درغلي ترسره شوي ده، د هغې رایې به له سره شمارل کیږي. په کابل کې به د ټولو مراکزو رایې شمېرل کیږي. د پرون دغه پروسه پیل شوې ده شاوخوا 15 ورځې او همدا ډول په ولایتونو کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده. په ولایتونو کې به د همغه مشخصو کونې مرکزونو رایې به له سره شمېرل کیږي چې هغه ناظرو څټونه غشکاتونه ثبت کړي دي. او په ورته وخت کې هم د ټاکنو په ورځ هم په همغه مراکزو کې ستونزې او مشکلات شتون درلود او یا هم غلطه دي بایومتریک وسیلې کار نه دی کړی. بیا هلته د مرکز دغه محل رئیس او ناظرو بنسټونو استازو هم دوی سره موافقه کړې ده تر څو غلطه قلمي د دوی نمونه ولیکل شي او وروسته غلطه ډیټابیس سره سر ورکړل شي. همدغه ټول مراکز چې لري رای بل سره شمیرل کیږي، تفتیش به کیږي او د ټولو په وړاندې تر څو شفافیت هم تضمین شي او خلک هم باورمن شي.
کوم لامل چې تاسو بیا شمیرلو پریکړه وکړه؟
تاسو د میزان پر 28مه او 29مه ولیدل چې په کابل کې بدبختانه نسبت د نور ولایتونو په پرتله دلته ستونزې مشکلات ډیر وو. په ډیری مراکزو کې غلطه یا هم زورمندانو هڅه لیدې کړې و تر څو غلطه مداخله وکړي یا قصدن هلته د بایومتریک وسیلې خرابې کړي یا قصدن د بایومتریک وسیلې څخه کار وانخلي. دې ته ورته نور ډول موارد وو چې هغه د دی لامل شول تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړي چې د کابل د ټولو مراکزو رای دی د سره وشمیرل شي، او په ورته وخت کې د نظر بنسټونو د سیاسي احزاب او د کاندیدانو غوښتنه هم دغه څه و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم غواړي شفافیت تضمین کړي، د نورو بنسټونو غوښتنه هم دغه و. هدف یو هدف و، او دغه هدف ته د رسیدو لپاره او د خلکو د اعتماد ترلاسه کېدو لپاره د سره رای شمیرنه د ما په نظر باندې کېدلی شي چې د دوی قناعت هم ترلاسه کړی شو او حق مقدار ته وسپور.
د طرزالعمل په اړه کړه چې د پخواني رای شمیرو د طرزالعمل په اساس تاسو مخکې ځای کې نه یو بڼه ورته جوړه کړې ده.
دا ځلې په هغه کومه په د رای ورکونې په محلونو کې چې کومه رای شمیرنه ترسره شوې ده، وغلته کومه نتایج او ریزلټ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلی وو داسې ویل کېدل چې په هغې باره کې هم ځینې لاسوهنې ترسره شوي دي. طرزالعمل د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته رامنځته کړی دی، د همغه طرزالعمل پر اساس باندې پرون دغه پروسه پیل شوله. د همدغه ستونزو مشکلات چې په دغه پروسه کې شتون درلودو په همدې اساس باندې د کابل د دفتر رئیس هم له دندې ګوښه شو، او د خپل ټیم سره نوي کسان چې د ډیټا انټري برخه کې دوی کار کول، هغوی اوس په دغه برخه کې دوی کار کوي، د سره دغه رای دوی شماري، او په ورته وخت کې تفتیش کې هم دوی همکار دي. او د دې ترڅنګ د مزار رئیس کابل ته تبدیل شو ښاغلی اکبری چې یو قوي مدیر دی، او په ډېره ولایتونو کې توانېدلی دی، په هغه ولایتونو کې چې هغلته ټاکنې یا بحراني شوي دي یا هم نتایج د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، د ښې لاسته راوړنې درلودلې دي. په همدې اساس باندې هغه کابل کې دغه مسؤلیت ورسپارل شوی دی، او نن دویمه ورځ ده له دغه پروسې څخه هم ټول نظارت کوي، او ډېر په شفاف ډول سره رسنۍ هم کولای شي هغلته له نږدې وګوري چې دغه پروسه څه ډول مخته روانه ده، او نظر بنسټونه هم خپل استازي هغلته لري.
مروه جانې، د رای د بیا شمیرلو پروسه شفافیت څومره تاثیر اچولای شي؟ تاسو ناراضي ده؟ څنګه یو اقدام ده؟
سلام تاسو افغان صاحب، صادق صاحب ته از آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته، درې د شمیرلو هغه ویل چې نظر بنسټونو هم غوښتل، ځکه په ټول افغانستان کې ل زینو ستونزو سره موږ مخامخ وو. خود کابل ستونزې بيخي ډېرې وي، او که د کابل رای لسره نشمیرل کېدی او دغه لړۍ نه و پیل شوی، نو دا به د خلکو هغه اعتبار او اعتماد چې دوی په کمیسیون کړی و دا به نور هم زیانمن کېده، او خلکو حتی ډیر غوښتنه د مو کابل څخه دا و چې کابل کې باید د نورو ولایتونو په کچه خې ټول ټاکنې ولرو، ځکه دا پلازمینه ده، مرکز د کمیسیون دلته شتون درلود. خو د کابل ستونزې بيخي ډېرې وي. د رایو د شمیرلو لړۍ موږ دې ته هیله مند کړي یو چې خې نتیجې به ولرو په ځانګړې توګه په کابل کې. خو له کمیسیون څخه مو غوښتنه ده چې دا موده چورته ټاکلې ده، په څو ورځو کې چې دوی تعین کړي دي دغه لړۍ که خلاص نه سي، دا به بیا د نتایجو پر اعلان باندې خپل زول لري، ځکه هر څومره چې دا لړۍ ځنډول کیږي همدومره موږ پس پاتې کیږو، او هغه تقویم چې کمیسیون اعلان کړی دی دا به بیا زیانمن کیږي.
ستونزه دلته ستا هغه دا چې کله بیا رای شمیرل کیږي، ممکن ځینې مغرضې کړی او ځینې کسان لاسوهنه تل زمینه برابره کړي، یعنی د رای او کومې شفافیت چې دا تر پوښتنې لاندې راسي. په دې برخه کې تاسو نظر بنسټونو په توګه هلته کوم ناظرین چې دي څه وایي؟ یعنی داسې څوک به نه تیریږي چې ځینې کسان هلته لاسوهنه
د ټولو نظر بنسټ تونو ناظرین په کمیسیون کې شتون لري. د فیفا ناظرین هم شته، او د نوماندانو ناظرین هم په نوبتي ډول باندې ورسي له دغه پروسې څخه دوی هم لیدنه کوي او ګوري چې کمیسیون څه کوي. تر اوسه موږ د سي غیر قانوني عمل سره چې له قانون سره سمون ونه خوري د کمیسیون له خوا مو نه دلیدلې. یوازې موږ په ځینو غوښتنو مو چې له کمیسیون څخه درلودي هغه تر اوسه نه دی عملي کړی. د مثال په توګه موږ ویل چې دغه د هر نوماند رای چې حسابيږي د دې یو فورمه د نتیجو د هر ورځ د کمیسیون په دروازو باندې بندي تر څو نوماندان هم خبر سي چې نن ورځ څومره رای د دوی شمیرل کیږي او څومره شمیرل شوی دي، او هر ورځ دا اپډیټ کیږي. خو لا تر اوسه پورې کمیسیون موږ دغه غوښتنې ته ځواب نه در کړی، او نور داسې غیر قانوني عمل که موږ ووینو پرون او نن خو مو تر اوسه ورځ پیل ده کې ووینو بیا له رسنیو سره او له کمیسیون سره هم شریکو.
صدر صاحب، د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو همدارنګه د ځینو ولایتونو د مرکزونو د بیا شمیرل پریکړه سوې ده، ایا د دې احتمال شته؟ چې نور مرکزونه د دین علاوه نور مرکزونو د بیا شمیرلو پریکړه وسی.
یمن صاحب ورته اشاره درلود د دیغه په اړه باندې ټاکن خلا کمیسیون پریکړه وکړه ترڅو هغه ته لسره شمیرنه تر سره شي، تفتیش تر سره شي، ترڅو ټول باورمن شي چې هغه ته تور سپین سره جدا شوی دی. د دې وروسته کله چې ابتدایي نوملړ اعلان شي، د شکایتو کمیسیون هم په دې اړه باندې دوی هم مسولیتونه لري، دوی به هم کار کوي او هغه کوم شکایتونه چې دوی ته رسیدلي دي هغه به دوی حاصل دي کوي چې مستند کړي او هغه ته هم رسیدګي وکړي. که چیرته دا ډول موارد ولیدل شي، ممکن هغه ته هم د ځینو مراکزو رای له سره وشمیرل شي. اما په اوس کې کراشو بل موږ د بدیل لارې لپاره ښه د بدیل لارې موږ نه درلودله. بدبختانه په یو شمیر نتایجو په پاڼو یا رزلټونو کې هم لاسوهنې ترسره شوي وي. فکر وکړي په رزلټ کې یو رقم دی، اما په صندوق کې چې ګوري هغه ته بیا بل څه وایي. د دغې په خاطر باندې هم کمیسیون فیصله دغه وه چې په همدغه مراکزو کې چې هغه ته ځینې افراد اشخاصو هڅه دې کړې ده چې هغه ته مداخله ترسره وکړي او زمینه یې د پاره برابره کړي چې د یو چا په ګټه او په زیان باندې کار وکړي. کمیسیون همغه مراکزو رای له سره وشمیري د ټولو پر وړاندې د کاندیداتو د کاندیدانو ناظرینو په وړاندې چې په نوبتي ډول سره به دوی دغه پروسې څخه نظارت کوي.
تر اوسه پورې چې څومره رای شمیرل شوی دي، څومره ستونزې کې موجودې وي؟ یعنی هغه رای تاسو شمیرلې دي، هغه نتایج چې د رای په صندوقونو کې له سیمو نه راغلي وو، څومره ستونزې او تفاوتونه موجود وو؟
دغه لړۍ پرون شروع شوې ده په کابل کې.
البته په نورو ولایتونو کې چې تقریبا د شاوخوا 400 مرکزونو د شمیرلو بیا پریکړه شوې ده، هغه په اړه کړه ته
په ډیری ولایتونو کې وختن مشکلات و ستونزې وی په مغ مراکزو کې چې غلطه بیرته وخت ورکړ شوې تر څو غلطه د مغ مراکزو رایل سره وشمیرل شي. اما ځینې مراکز بیا دغه سی وو چې دومره تفاوت نه پکې راغلی، غلطه قصد تند دې د لپاره هم ځن کاندیدانو هم د شخصي مسایل په خاطر باندې حاصل دې کړی چې یو بل په زیان باندې کار تر سره کړی، او یا هم حاصل دې شوې د پرزل شیت کې غلط یو کارمند دوی ته شی اضافه لیکلی وي، اما په صندوق کې هغه تشتون نه لري. خو نتیجه ان شاء الله ښه ده، او د ما په نظر باندې ته دې بل خلاله ټاکنو خپل کمیسیون هم نه درلودل. مونږه وعده کړې و د خلکو سره چې مونږ تور سپین رای سره جدا کوو. په هغه مراکزو کې چې دغه تورونه په غی باندې لګول شوې دي، هم دغه ښه لار بلل کېږي چې تر څو وتوانی ګتور سپین سره جوړ کړو.
د رش مرل کام د سیوګدو سی دوام پیدا کی، دغه بعد انتخاباتو د لومړنیو پایلو په نتایجو تاثیر ونه لري؟
کمیسیون په همدې باندې کار کوي، کوشش کوي تر څو په هغه نیټه مو اعلان کړي د په هغه مشخصه نیټه باندې د قوس پر دویمه نتایج اعلان کړو. د ولایتونو او د کابل هم د قوس پر لسمه نیټه باندې، اما ټیم نوې دی. لکه څنګه چې مخکې ویل، د کابل د دفتر رئیس او د دوی ټیم لدن د منفک شوی دي، نوي همکاران راغلي دي. دوی به اولی ورځ به څنګه د دغه پروسې سره به دومره بلد نه وسیږي، اما دوی ته په دې برخه کې روزنه ورکړل شوې ده تر څو د کوم ستونزو مشکل سره مخامخ نشي. پرون شروع شوې ده، ان شاء الله کوشش دې کوي تر څو په مغه نیټه مو اعلان کړي، هغه نیټه ته چمتووالی ولرو چې د کابل به د قوس پر لسمه اعلان وو. نن هم موږ تاسو د اقرب دروښتمه نیټه ده وخت ورته لرو، او هغه کوم تخمینی هغه چې موږ سره دی د قوس تر شپږمې پوری به ان شاء الله د کابل د ټول رایو شمیرنه به پای مومی او څلور ورځې بیا لرو تر څو وتوانیږو ابتدایي پایلې اعلان.
مروه جانې، تاسو دوی څرګندونه واورید، دوی ول چې ژمنده د محلوي سره سم دوی خپل لومړني نتایج اعلان کړي، هي تاسو وړاندوینې څه دي چې دوی به وتوانی کړي چې دغه کوم ټاکل شوی مودې باندې چې دوی مخکې اعلان کړی وو د پایلې اعلان کړي لومړني؟
صدات صاحب، څه بدویم چې د وخت مدیریت د کمیسیون له ډیرو مهمو کارونو څخه ده. څو ځله دغه تقویم چې دوی اعلان کړی و دا نقصه وي د کمیسیون لخوا، د دې لامل څه د رایو بیا شمیرنه وي، څه د کمیسیون سم نه مدیریت له وخت څخه وي. خو تر اوسه هم په رایو کې په ځینو ولایتونو کې ډېرې مهمې ستونزې شته. زه د کندز مثال ورکولی سم. پرون ورځ یا دوه ورځې مخکې فیفا یو مطبوعاتي اعلامیه درلوده چې له رسنیو سره یې شریکه کړله. په هغه کې زموږ غوښتنه له کمیسیون څخه همدغه وه چې د کندز ولایت رای بیا باید له سره وشمیرل سي، د ټول کندز د ځینو مرکزونو نه. ځکه د خاصو نماندانو لخوا او د عامو خلکو لخوا نه فیفا ته اسناد را رسیدلی دي چې هلته د په رزلټ شتونو کې بیخي ډېرې لاسته وهنې شوې دي.
یعنی تېر ورځ ما د انتخابات خپلواک کمیسیون سره په دې اړه خبرې وکړې ویل چې ممکن د کندوز د ځینو مرکزونو رای وشمېرل شي، دا ستونزه دوی مني.
یعنی دغه لړۍ بیا هم اوږدېږي تر څو د کابل د رایو بیا شمېرنه ختمیږي، او د دې تر څنګ هغه ستونزې چې شته د سپینو او تورو رایو جلا کول، بیا د نورو ولایتونو چې سادات صاحب هم یادونه وکړه چې په ځینو مرکزونو کې موږ ستونزې لرو هغه باید له سره وشمېرل سي. د کندوز مسله هم ډېره جدي ده، ځکه له کندوز څخه موږ ته بیخي ډېر شکایت را رسېږي. هغه شکایتونه تر دې حده پورې جدي دي چې شاید د نتایجو د اعلان په هغه پایلو باندې ډېره بد اغېزه ولري. یعنی دومره لاسوهنه سوې ده چې په لنی توګه یو ځانګړي نومان ته دوی کار کړی ده، او د لوی ستونزه ده. یعنی هر څومره چې کمیسیون د رایو په شمیرنه کې دوی ځنډ کا، همغومره موږ له ستونزو سره مخامخ کیږو. د تقویم بیا نقص کیږي، او کله چې دا تقویم د دوهم د قوس او د لسم د قوس چې بیا د کابل رایو نتایج به اعلانیږي، بیا ولسمشریزو ټاکنه ته تر څو دوی چمتووالی نیسي، نو په اول د جوزا د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ موږ باید خپل ولسمشر وپیژنو. هر څومره دا لړۍ اوږدیږي په ولسمشریزو ټاکنو باندې ډېره بد اغېزه کوي.
که د بایومیټریک ډیټا په اړه باندې چې سرور ته انتقالیږي معلومات راکړي، تر اوسه پورې د څومره ولایتونو د بایومیټریک ډیټا سرور ته داخله سوي؟ البته که اوریدونکو ته په عامه اصطلاح ووایي څومره معلومات یا څومره له بایومیټریک نه معلوماتو مرکز ته انتقال سوي؟
تر اوسه پورې د 12 ولایتونو د بایومیټریک وسیلو نه معلومات سرور ته انتقال شوي دي، چې تر دې دمه پورې څه باندې 600,000 رقمه کېدلی شي، او په همدې باندې اوس هم کار کېږي تر څو وتوانېږو تر راتلونکو څو ورځو پورې دغه لړۍ هم بشپړه شي. لیلیل هم مواد ټول رسېدلي دي، بغیر د هرات د دوه ولسوالیو نه او همدا ډول د فرا څخه نور ټول مواد کابل ته رسېدلي دي. بایومیټریک وسایل البته چې دلته سرور سره موږ وصل کړو تر څو هغه معلومات سرور ته انتقال کړي. په هغې کې انشاءالله کومه ستونزه مشکل نشته دی، اما دا چې د په همزمان د کابل او په ولایتونو کې هم همزمان مونږ د رایو شمیرنه له سره ترسره کوو، په هغه مراکزو کې چې هغلته ضرورت د دې لیدل کېږي چې هغلته د باید را شمیرنه له سره وشي او تفتیش دې ترسره شي، که بیا هم یو دوه ورځې درې ورځې د ما په ورځه که چېرته ځنډ راځي، اول خو مونږ نهایي کوشش مو دغه دی چې باید په هماغه نیټه چې کمیسیون ویلي دي چې د قوس پر دویمه باید ولایت نو ابتدایی نوملړ اعلان او نهایی کوشش دی موږ هم دغه دی که چیرته بیا هم دوه درې ورځې په هغې کې ځنډ راځي، هغه ځنډ به هم د دې په خاطر باندې اوسیږي تر څو هغلته په درست ډول سره موږ دغه وتوانېږو حق حقدار ته وسپارو او دغه لړۍ په درست ډول سره پر مخ ویسي، یعنی سرسره کې تېره نه شي او هڅه د دې وکړو تر څو هماغه موارد چې نظرو بنسټونو مستند کړي دي، همدا ډول زموږ سره نورو خلکو شریک کړي دي، هغې ته هم په درست ډول سره رسیدګي وکړي وشي او ټولو کاندیدان ته هم قناعت ورکړل شي. بدبختانه هم داوسم که تاسو ګورئ زموږ تاسو 2015 کسان دننه نوماند کړي وو، همداوس هر یو هم تر 10,000 او 12,000 کمیرا دي دوی په نظر باندې لري، یو عادت دي څخه زیات لري چې د بخپله یو لوی درد سر د کمیسیون د پاره رامنځته کړي. کمیسیون باید په دې باندې موږ کار کوو تر څو وتوانېږو هغه میکانیزمونه پر لاره واچوو چې وکولای شو ټولو کاندیدان ته هم قناعت ورکړل شي، ځکه په دوی کې 250 کسان به کامیابیږي او نور به پاتې کیږي. اما که چېرته دغه پروسه هر څومره شفافه واوسیږي کیدلی شي دوی هم قناعت ورکړي چې هغه چاته چې خلکو رای ورکړي هغوی به د ملت کور ته لاره پیدا کړي.
تاسو یادونه وکړه چې د شاوخوا 12 ولایتونو هغه ډیټا سرور ته داخله سوې ده، څومره تکراري رایه تاسو وموندلې ده؟
تر اوسه پورې دا معلومات همکارانو په دې مانیتور سره کار نه دی کړی، خو دغه لړۍ کړه چې بشپړه شوله هغه ټول راټولوي، لکه څنګه مو چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې هغه پروسه کې هم د پروسې په آخر کې څه باندې 600,000 کسانو چې یا هم تکراری و یا هم نور مشکلات درلودل یا سن کم و هغه ارقامو شریک کړل. دا ځل به انشاءالله دغه پروسه چې پای مومي هغه وروستۍ نتایج او پایلې به تاسو سره شریکوو چې کوم موارد مو پکې پیدا کړي دي او تعداد څومره وو اتمن من شلغه تاسو سره شریکی
اغل امینی تاسو د نظر بنسټ په توګه باندې سس پرختن لري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د لپاره چې د سرور یا ټکنالوژي کې ګوتې ونولې سي څه کول پکار دي تر څو پر د خلکو رای خوندې وساتل سي ممکن ټکنالوژي د لاسوهنه د رای شفافیت تر پختنې لاندې راولي سپارښتنه هم څه دي
بېشکه چې له پیل څخه تر اوسه پورې موږ له کمیسیون څخه یوازینۍ غوښتنه همدغه ده چې د خلکو رایو ته دې سم ځواب ورکړي او خلکو په ډېرو ستونزو سره دغه رای کارولی دي اوس که کمیسیون هغه خپله ایماني یا وجداني دنده نه ترسره کوي او په دغو رایو کې دوی لاسوهنه کوي چې زه مطمئنه یم نه یې کوي سادات صاحب دلته ناسته او موږ ته څو ځله یې په خبرونو کې دا ویلي دي چې کمیسیون به خلکو ته ډاډ ورکوي تر څو په دغو رایو کې لاسوهنه ونیسي یوازینۍ غوښتنه مو همدا ده چې د افغانستان قوانینو ته دې په درنه سترګه وګوري بیا دې دا قوانین نه نقص کیږي د دواړو کمیسیونونو لخوا په ځانګړې توګه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه او دغه تقویم چې اعلان کړی دا کدا بیا نقصي ممخ کې هم ویلې چې ډېر لوی ستونزې به ولسمشي زو ټاکنه ته موږ ولرو او دغه ستونزې او شکایتونه ته چې کمیسیون پورې اړه لري کدي تر رسیدګي ونسي په هیڅ عنوان هیڅ افغان د ته حاضر به نشي چې په نورو ټاکنو کې به ګډون وکړي او دا به د دیموکراسي اصل ته د ټاکنو اصل ته او د خلکو د ګډون اصل ته لوی ضربه وي
صدر صاحب هغه مامورین په ولایتونو کې چې اغلب زیات ستونزې موجوده او شکایتونه موجود وو تاسو برطرف کړی دی یا تبدل کړی دی دغه سرنوشت پاړه کراته وای چې دوی خو به عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سوي نه او په اړه باندې راتلونکي کې څه پریکړه کوي
په اوس کې تاسو په جریان کې سئ چې د کابل د دفتر رئیس له دندې څخه منفک شوی دی همکاران په همدې باندې کار کوي که چیرته داسې موارد ولیدل شي چې په هغې کې دوی دخیل اوسیږي له دوی مسؤلیت قصدن په درست ډول سره نه وي پر مخ وړی یا هم هغلته حتی له دې کړي وي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي دوی به حتما عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي د دې تر څنګ چې دوی به له وظیفې څخه هم منفک کېږي په همدې باندې کار روان دی له کابل څخه پیل وشو او په ټولو ولایتونو کې به د نورو نهادونو د نظر بنسټونو په همکارۍ به مونږ هڅه دي چې وترڅو دا ډول موارد مونږ راپیدا کړو هغه مستند کړو او همه کسانو چې دغه پروسه پر وړاندې یا بې غوري کړې دا وایي هم قصدن هڅه دي چې دغه پروسه زیانمنه کړي دوی خپل سزا کوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي ګوري لاین تاسو لپاره قانون کې هم دوی ته جزا ټاکل شوې ده یعنی د سندل کپټیرو ټاکنو کې به چې هغه اخلاقي موضوع و دا ځلې به دوی حتما عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي او له دوی سره به هم د امغه خپل کړونو په حساب ورسره کیږي
هغه لمنې په تیرو انتخاباتو کې ستونزې موجود دی ځینې کسان درغلی ته لاره هواره کړې وه انتخابات خپلواک کمیسیون دغه موضوع لري په مخ کې د جمهور ریاست انتخابات لرو د دې لپاره چې دغه ستونزې تکرار نه شي هغه کسان چې دغه لویو پروسو ته زیان اړولی خلکو باور یې کم کړی ده مطلب مې د کارکوونکي دي څه کول په کار دي تر څو پورې چې انتخاباتو باندې د خلکو باور بایللی باور بیرته ترلاسه
نه یوازې د کمیسیون کارکوونکي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي هر هغه ځانګړی نوماند هر هغه افغان چې دغه ملي پروسه یې زیانمنه کړې ده او بلاخره په هره طریقه باندې چې دوی په هر ځای کې کار کوي د کمیسیون کې کارکوونکي د نوماند ځکه له نوماندانو څخه هم موږ ډېرې داسې درغلۍ ولیدې چې هغه په ښکاره ډول د افغانستان د قانون نقصول دي او دغه ملي پروسه ته زیانمن کول دي د دوی سپارښتنه یا هم د دوی معرفي کول عدلي او قضایي برخو ته د به یو لوی درس وي یو لوی عبرت بسي نورو ټاکنو ته ځکه موږ یو داسې نه و چې یوازې ولسی جرګې ټاکنې موږ درلودلې د خلاصې سولې او هیڅ ټاکنې په افغانستان کې نه ترسره کیږي یوازې یو ځل که د کمیسیون کارکوونکی یا هم نوماند یا هم هر افغان چې دغه جرایم د ټاکنو ترسره کړي یا هم تخطي او تخلف کړي نظر په خپل جرم باندې دوی مجازات سي تاسو باور وکړئ موږ په افغانستان کې هیڅ کله بیا د ستونزې نه لرو هیڅوک به خپل دندې څخه سرغړونه نه کوي هیڅوک به دغه ملي پروسې ته ځکه دا یوازې د یو شخص د یو کس او د یو دوه درېو نفرو مسأله نه ده دا د یو هیواد د یو ټولنې مسأله ده نو عدلي او قضایي برخونه هم زموږ غوښتنه هم دغه ده چې په جدي توګه دغه شکایتونو ته ورسیږي اوس کمیسیون یې معرفي کوي سمه ده دا څنګه رسیدګي کیږي دغه شکایتونو ته اولی او قضایي برخې څومره خپلې دندې ترسره کوي دا بیا بېله موضوع ده
صدر صاحب کدا بحث راجمه کو څومره ډاډ ورکولای سي چې همدغه رایه شمیرل به شفاف وي او همدارنګه ورسره سمو پایلو به تاثیر نه شي که دا بحث را جمع کړي؟
افغان صاحب، په همدغه موخه باندې چې دغه پروسه شفاف واوسیږي، خلک هم باورمن شي چې د کمیسیون هم شفافیت غواړي، د نظرو بنسټونو استازو ته، د سیاسي احزابو استازو ته، د مدني ټولنو استازو ته او د کاندیدانو استازو ته هم په دغه پروسه کې وخت ورکړی، دوی ته زمینه د برابره کړې ده تر څو دوی هر څه ته لاسرسی غلطه ولري او وګوري چې تر کومه ځه پورې غلطه شفافیت تضمین دی. په همدې موخه باندې دغه کار سره شوی دی تر څو حقدار ته وسپ شي. تر دې دمه پورې مخکې هم امینی صاحب اشاره درلودله چې دوی هم له دغې پروسې څخه راضي دي. موږ هم هڅه د دې کوو چې هېڅ شی هم د چا څخه پټ ونه اوسیږي. هر هغه کار چې په کمیسیون کې اوس ترسره کیږي هغه له ټول ملت سره شریک شي، ټول هیوادوال په دې باندې پوه اوسیږي چې ولسي جرګې ته د رسېدو لاره تقلب او درغلي نه ده، بلکې د ملت په منځ کې کار کول دي او د خلکو اعتماد او باور ترلاسه کول دي، د دوی رایه اخیستل دي او دغې پر اساس د ولس جرګې ته د لار موندل دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او همداشان د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ایفیفا ویان دي. مروه امینی، له تاسو نړۍ مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. درنو دوستانو، د ازادي راډیو زما رایه زما حق پروګرام د دیونی بحث تر بیا خې چارې د خدای په امان.
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبره